په پیښور کې د شپې 11 بجې شو ریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییز موضوعات رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار ضرور وو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د لاهور پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي د جلسې کول په تور نیولې دي. د انګور اډې خلکو د فبروري 8 د انتخاباتو بایکاټ اعلان کړی دی او د ملګرو ملتونو مشر ویلي پر کارکونکو یې ترهګرای د ملاتړ تورونو سپیناوي لپاره لاړوندو ادارو سره مرستې ته تیار دی. اوس بشپړ خبرونه. د لاهور پولیسو نن د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ هغه غړي نیولې دي چې د خپل مشر منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد یې په لیبرټي چوک کې مظاهره کوله. د مشال ریډیو د ځایي خبریال تر مخه پولیسو د پی ټی ایم له 15 څخه تر 40 پورې پلویان نیولې دي. د پولیسو په وینا په صوبه کې 134 سروختمه د فله غولې چې له مخې په یو ځای کې له 140 څخه زیات کسان نشي غونډېدي. د پی ټی ایم د لاهور مظاهره او تنظیمونکي زین الله خان پر ایکس لیکلي چې په نیول شو ملګرو کې د پنجاب صوبې د غورځنګ مشر رحیم وزیر هم شامل دي. رحیم وزیر پرون پر ایکس لیکلي وو چې د پنجاب انتظامیه منظور پښتین د امن نظم د ممکنه ګډوډۍ په بے بنیاده تور په جلم زندان کې ساتلی چې باید خوشې کړي. پولیسو منظور پښتین د دسمبر پر 14 بلوچستان کې نیولی وو چې وروسته اسلام آباد ته ولېږدوه. پر هغه د ریاست پر ضد د خلکو د پارونې ګډوډۍ جوړولو د امنیتي ځواکونو د بدنامولو او له پولیسو سره د نښتو 4 مقدمې وي چې په اسلام آباد کې عدالتونو بے بنیاده وبللې او د ضمانتونو یې منظور کړل. خو د جنوري پر 14 د جیلم انتظامیه په یو بیان کې وویل چې د امن نظم د ممکنه ګډوډۍ د ویرې له امله منظور پښتین زندانه نه خوشې کوي. د بنو سیټي تانیدار بلال خان مشالډو ته ویلي چې نن مازیګر د ښار په بازار کې د خیبر پختونخوا د یو پخوانی وزیر ملک شاه محمد خان د کور مخې ته په موټرسایکل کې د ځای پر ځای شو بارودي موادو چاودنه شوې ده. د پولیسو په خبره په پیښه کې 2 کسان ټپي شوي دي. ملک شاه محمد خان د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا په تیر حکومت کې وزیر وو. دا محل پر حلقہ پی کے 101 د صوبائی اسمبلی امیدوار دی چې بیا هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند له حمایت برخمن دی. د دې حملې ذمہواری تر دې دمه چا نه ده منلې. د جنوبي بلوچستان د انګور اډې خلک وایي د احتجاج په ډول بعد د فبروري 8 په انتخاباتو کې رائے نه اچوي. دوی له دې اتیا ورځو راهیسې احتجاجي پرلت وهل دی. د پرلت یو مشر کاری شریف پرون مشالډو ته وویل دوی له افغانستان سره د سوداګرۍ اسانول، د انګور اډې دروازې پرانستل، په خپله سیمه کې امن، روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، ټلیفوني خدمات، انټرنیټ او پاخه سړکونه غواړي. هغه زیاته کړه چې حکومتي مسایل سنجیده نه ګڼي او مذاکرات هم ورسره نه کوي، نو ځکه یې د انتخاباتو د بایکاټ پریکړه کړې ده. د کوز جنوبی وزستان مرسیال کمشنر ناصر خان بیا مشالډو ته ویلي چې هڅه کوي له پرلتورو سره خبرې وکړي او له احتجاج یې وګرځوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په سیستان بلوچستان کې د 9 پاکستاني وګړو د وژل کېدو تحقیقات غوښتي دي. د وزارت په پرونی بیان کې راغلي چې په دې اړه په تهران کې چارواکو سره تماس نیولی او غوښتنه یې ترې کړې چې د پاکستاني وګړو ژوند خوندي کړي. دا هماغه سیمه ده چې د پاکستان پوځ د جنوري پر 13 په میزایلو ویشتلې او دا وایي کړي چې هغه پاکستاني وسله والې په نښه کړي چې د ایران له خاورې حمله کوي. د جنوري پر 18 ایران ویلي وو چې د پاکستان په بلوچستان کې په ډرون او میزایلي بریدونو کې هغه وسلوال په نخښه کړی چې په ایران کې بریدونه کوي. د آزاد اروپا ریډیو ایرانی څانګې ریډیو فردا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان ناصر کنانی له خولې ویلي چې په سراوان کې د 9 پاکستانیو د وژنې په اړه پلټنې پیل کړې دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو مشال لیډو ته غوږی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د کډوالو چار وزارت ویلي د پاکستان حکومت په تیره یو میاشت کې 1515 افغانان یوازې د سپین بولدک لارې افغانستان ته ستانه کړي دي. د وزارت پرون پر ایکس ولیکل چې پاکستان نور 315 افغانان د پاکستان له بیلابیلو زندانونو تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان 2023 زیږدیز کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان کړو چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به بې اسناد بهرنیان له خپل هیواد باسي. خو ځینو ستنو شو افغانانو مشالډو ته ویلي چې د اسنادو درلودلو سربیره هم له پاکستانه شړل شوي دي. طالبان حکومت ویلي پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې څخه تر اوسه پورې له 800,000 څخه زیات افغانان افغانستان ته بیرته لیږلي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د ستنو شو افغانانو د ژوند روان ساتلو او ورته د سرپناه برابرولو لپاره مالی مرستو ته اړتیا لري. او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری ویلی ل خپل هر هغه کارکونکو سره به حساب کوي چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې لاس ولري. د رویټرز خبري اژانس تر مخه انټونیو ګوتیرش نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې په 12 تورونو کارکونکو یې ل کیل نه لدندو لري کړی یو ملشوی او د دو د پیژنګلوي په اړه کار روان دي. خو هغه زیاته کړي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو له ادارو سره په داسې وخت کې مالی مرستې بندې نه کړي چې په فلسطین کې ډیری خلک مرستو ته اړتیا لري. رویټرز خبریان سویې د ملګرو ملتونو د مرستو په تنظیمون کې ادارې یو این آر ډبلیو ای تور دی چې ځینو کارکونکو یې پر اسرائیلو د اکتوبر د 9 په شوې حمله کې لاس درلود. له همدې امله امریکا، کینډا، استرالیا او ځینو نورو هیوادونو دې سازمان ته د پیسو ورکول درولي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي د اکتوبر پر 9 پر اسرائیلو په برید کې نږدې 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. اسرائیلو په ځواب کې پر غزې بریدونه پیل کړل چې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا ادارې تر مخه په هغو حملو کې تر اوسه له 26000 څخه زیات کسان وجل شوی دی. د خبرونو پای نمشال ریډیو خبرونو موردل په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دی یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعات مستاسو لپاره رپورټونه ساتلي. د لاهور پولیسو نن په هغه ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر پلویان نیولی دي. ل خپل خبریاله معلومات اخلو په انګور ډکی په احتجاج ناس خلک وایي د دې لپاره چې حکومت ور سره خبرو ته نه حاضرېږي. دوی به د فبروري 8 په انتخاباتو کې رائے نه کاروي.
کام درې میاشتې وشوې چې د میزایي خلک وروتلی دی. قانوني آئینی مطالبات دي، مذاکرات هیڅ پیشرفت نه دی شوی.
پرون په کوټه کې د بلوچستانو یووالي کمیټې درنه جلسه وکړه. زرګونه بلوچستانو د ډاکټرې مهرنګ بلوچ شعارونه بدرګه کړل. اول پرون راځي د خیبر پښتونخوا په یو شپږ سیمو کې بارانونه پیل شوې دي. د دې سوبې د موسمیاتو محکمې او چارواکي وایي سږ ژمی خورا کم باران شوې ده.
د ژمی بارانونه نه دي شوې ده که څنګه چې په خوا به کېدو څو خوا او شا 1500% سي دي نو باران کې کمی راغلی ده.
هیله ده مشال رډیو سره اوسه. اردوونکو تاسو ته په خبرونو کې ویل چې په لاهور کې نن پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر پلویان نیولې دي. هم لاغه خار سره خپل خبریال طاهر جمیل دا وخت خبرونه کې شرکت کوي. جمیل صاحب تاسو ته ستړي مشي وایو او که دغه معلومات ورکړي لږ تفصیل سره اردوونکو ته چې دا د ولې په کم تور نیول شوي دي، کومه جلسه کوله، غونډه شوي ول څه کول چې پولیسو دوی نیولې دي او څومره کسان دي؟
جی ډیر مننه. جی بالکل څنګه چې تاسو ویلې نن پښتون ژغورنی غورځنګ لاهور کې د خپل احتجاج یو کال یې ورکړ چې لاهور د لبرټي مارکیټ چې ګلبرګ سیمه کې ده دغلته به دوی احتجاج کوو. او زه خپل هم د دې احتجاج کوریج له مرسال ریډیو طرف نه چې هلته ورلم نو زه لا رسېدلې وم اله چې دلته شل تر دېش کسان ژغورنی غورځنګ دلته کسان موجود وو او دلته احتجاج لا خپل تیارې کوو. لا احتجاج شروع شوی نو، لا احتجاج پیل کړی نو، خدا غلطه پولیس راټول شول. پولیس یو ډیر غټ ډیر زیات نفر دلته را او دوی ته ویل تاسو د احتجاج دلته مکه وای بل ورټی کې ځکه چې پنجاب کې دپا 144 دپا یو سل سلور سرویس نافذ ده او زه دغه وجه دلته سلور نه زیات کسانو ته جمع کېدلو یا ودرېدلو اجازه نشته. خدا غا ورتن کسان دغه نه پاسه د لبرټی مارکیټ نه رښتا جدا شول او په سړک غاړې ته احتجاج شروع کړ. نو پولیس به هغه د ورل او دوی اجلاس کې نو خپله نو هغه نه پاس پولیس دلته دوی منی کریک ډاون شروع کړ او دوی نیولې شروع کړ. لومړی سر کې پولیس دوی و کسان نیولې دي او نور کسان چې کوم هغه پولیس نه ځان بچ کسان کې په سنو مارکیټ ته لبرټی کې نور کسان هغه ته ته ځان دي پولیس دوی نیولو نه بچ کړ. دا غینه بس دا کسان لاړ لبرټی ته 2 کیلومتر بلې و سیمه دا 2 کیلومتر اخوا گارڈن ټاون ته لاهور کې وای هغه ته دوی خپل غونډه به حالت وکړه. د مختونه پختون درغونه غردنګ راټول کسان راټول شول او د لاهور کم سټډنټان دي کم سټال سبقونه وای پهنتون کې مختلف پهنتون کې هغه خلک هم هغه کسان هم راټول شول. دوی خپل غونډه وکړه به احتجاج په گارڈن ټاون کې وکړه. دغه احتجاج کې تل شپېتون اتیا پورې دا کسان موجود وو او دوی حکومت خلاف احتجاج وکړ. دوی غوښتنه دا وکړه چې لومړی خو موږ منظور پښتون رهایي لپاره احتجاج کوو چې هغه دې الهي شي هغه دې رها شي. خو اوس موږ دا احتجاج هم کوو، دا غوښتنه هم کوو چې موږ کم کسان نیولې دي او لاهور په ګلبرګ تانا کې دې ټیم وو کسان دوی بشمول دوی د پنجاب کم مشر دی رحیم وزیر هغه پښتون دوی پولیس په حراست کې دي. دوی دا غوښتنه کوله چې هغه دې پرې خوستشي هغه دې لشي او منظور پښتون شین چې دوی مشر دی او دا وخت 3 ام پی او په تحت هغه نیول شوی دی هغه دی رها کړل شي.
سمه ده. تاسو ویل چې دغه ته یو سلو وختمه د فلګېدلې د تر سلور یا پنځو زیات کسان په وځای کې نشي غونډې دي دغه ته جلسې کې ډېر غټ غټ د انتخاباتي جلسې دي او یو هله ګوله خو ډېر د پنجاب کې نو هغه جلسې ته اجازه شته او دوی ته نشته غني.
جی اصل کې دا پولیس دلته کم موجود پولیس به دوی تم سنه ویل خو دلته تاسو به فکر کی چې طریق انصاف مشر عمران خان نن دوه مخ کې احتجاج کړ او خپل ګوند ته دا ویل چې تاسو پورا پاکستان کې بیلابیل ځایونو کې به اتوار پر تاسو 3 بجې راوځي نو هغه پی ٹی آئی کمیټې مو د احتجاج کول اغم یو او د پی ٹی ایم چې کم لاهور کې احتجاج ټیم ورکړو اغم یو دا یو ټیم کې دوه احتجاجونه کېدل پولیس مخ کې نه د طریق انصاف کارکنانو نیول تیاری لراغلی احتجاج تاسنګ تاسو ویلې چې غټ غټ جلسیم کیږي ریلیزم دی او مختلف ډور ټو ډور کمپین هم دی چې کوئی کور له داخله دي دا کاندیدان ووټ غواړي هر څه اجازه شته خوش شنون کی دعوی چې دا دفعه 144 یو سلور سلوختمه چې کوم نافذ شوی دا د طریق انصاف په ضد کې نافذ شوی دا او د سیاسي استعمال دی ټیم حکومت کوي لګیا دی او هغه سیاسي استعمال موږ هم لیدل
لاهور معلومات را کول دغل تنن پولیسو د پختون ژغورنې غورځنګ یو شمیر پلویان نیولې دي دوی غوښتل چې احتجاج وکړي د خپل مشر منظور پښتین د خوشي کولو لپاره یو غږ پورته کړي پولیسو د په وینا چې لږ تر لږه وو کسانې خدا مهال نیولې دي هلته په یو ځایي تاڼه کې بند کړي دي. اوس پر شو بل رپورټ تا د کوز جنوبی وزستان په انګور ډکې د ستونزو د حل لپاره د ځایي ولست احتجاجي ناستا روانه ده. په لټوال وایي په سیمه کې د هر ډول بنیادی اسانتیاونه محروم دي خو زیاتوي چې حکومت چارواکي نه غوښتنې مني او نه هم ورسره مذاکرات کوي. په لټوالو د لکه کړي چې حالات هم داسې روان ول نو د فبروري 8 په عام انتخاباتو کې به دوی رائے ونه کاروي. خو د جنوبی وزستان مرستال کمشنر بیا مشال ډو ته ویلي چې د احتجاجي پرلت له مشرانو سره به زر خبرې وکړي. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوه نیمې میاشتې راهیسې په احتجاجي درناکشې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه د افغانستان سره په سرحدي دروازې باندې د تاګ رو تاګ او د سیمې خلک د پوره د ژوند بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي خو چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په دغه برعکس د احتجاجي درنې یو مشر جنت میر ساکب ویایی
افغانستان برانچ میز غوښای دنه غوړي نادرا برانچ نشته 75 سال وشول دای خبره دای کوم چې میز دا علاقه تا خپل کو برکوي او ورکوي او ترنن رځ پر مشتانه دی ملاو شوی.
د انګور اډا سیمې یو بل مشر کاری شریف یای چې په سیما کې د ژوند بنیادی سہولتونو نشټولي په واجه د سیمې خلک د فبروري او تمې عام انتخاباته نه د بایکاټ پریکړه کړې دو د انګور اډا احتجاجي درناکشې نوز د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه غړي د احتجاج غوښتنې په دارنګ بیانوي.
پاسپورٹ جوړوي او نو نظام باندې په بارډر باندې
نوم خان دی پښتون ژغورنه غورځنګ سره تعلق لري درنا لګیا دو امازای کې څلور کومینا چې هغه خجل خیل تږي خبلی خیل ګنګ خیل دغه څلور سره کومینا اتفاق سره نوستي چې باید په بارډر باندې میستا پاسپورت لاګو نشي ځکه چې میجه دواړه طرف ته وزیر امازای دا په دوا سیډا پرته میجه په دغه لول نه باندې چې اورا میج دا شای نشي برداشت کولای میج یو ورور د امازای وزیر په بارډر یغاوی او پلور یې دولې چې چې مې د رښتې دی هغه سه دی نه دا کی ساده برداشت کولای نه دی
مشال ریډیو چې د انګور اډا احتجاجي درنه وشتنه په باراکښې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کښې وویل
زموږ خو کوشش دا دی چې دا په مذاکراتو باندې په پوره طریقه سره دا ریسپانس شي او الیکشن کې سموالي په پولیو کې نیسلي او چې څه کارونه کېدی شي هغه ول وکړو چې څه نشي کېدی هغې کښې به سټرګل کوو موږ خو سره په خپله باندې مذاکرات کړي وو بیا موږ ته دا ویلي چې موږ به تاسو ته جواب را خو موږ ته جواب فعلاً نه دی را کړی دا پیغام دی ورته چې دا انګور اډې دا روټ چې دی نو په دې کښې د مختلفو طبقو مختلفو خلکو د فائدې دپاره کاروبار روان وي او دا چې کله دا روټ بند شوی دی ٹریک بند شوی دی نو ډېر زیات خلکو ته نقصان رسېدلی دی نو زما دا خواست دی چې یاره د دې خلکو د ستونزو د خاطره د تکلیف د خاطره دي دا روټ ولاو کړي او خبرې مبرې زمونږ نه چا وړي دي نه مونږ چېرته تللي یو د سره به خبرې کوو
د انګور اډا احتجاجي درنې مشرونه دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو دوی په احتجاج کښې پلاتۍ وهلې وي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو
د پاکستان حکومت په ایران کې د وژل شوو نهو پاکستاني وګړو د وژنو په کلکه غندنه کړې ده خبرونه دي چې دا کسان بلوچستان ته څیرمه د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې ناپېژندو وسلوالو وژلي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د ایران حکومت دی په سمدستي توګه په پیښه کې تورن کسان ونیسي بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پیښې پلټنې کوي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې وژنو په اړه څه نه دي ویلي ایوب ترین معلومات راکوي
پاکستان و بلوچستان ته څیرمه د ایران په صوبه سیستان بلوچستان صوبه کې د هغه نو کسانو د وژل کېدو په سختو ټکو غندنه کړې ده د چا مړي چې تېره ورځ په یوه ودانۍ کې میندل شوي وو په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د ایران حکومت دې سمدلاسه په پیش کې تورن کسان ونیسي دا ډول د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندې میرمن ممتاز زارا بلوچ په خپل یو بل بیان کې ویلي دي چې دوی د ایراني چارواکو سره په تماس کې دي چې د پیښې په اړه نه یوازې پلټنې وکړي بلکې په پیښه کې تورن کسان سمدلاسه ونیسي د نوموړي په خبره چې په زایدان کې د پاکستان کونسلر هلته په سیستان صوبه کې د ځایي چارواکو سره خبرې وکړي چې موخه په پیښه کې تورنو کسانو ته سخته سزا ورکول دي د بهرنۍ چارو د وزارت په دې بیان کې زیاته شوی ده چې پاکستان د پیښې او په سیمه کې د امنیتي وضع څخه خبر دی نو همدا وجه ده چې هغه ټوله ګامونه به پورته کوي چې موخه یې ژر تر ژر د پاکستانیانو مړې و هېواد ته راوړل دي د میرمن بلوس په خبره چې دغه ډول ناوړه بریدونه پاکستان د ترهګرۍ په ضد د جنګ څخه نسي پر شا کولی د پاکستان د ډان نیوز د رپورټ له مخې دا پیښه د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د پاکستان و بلوچستان ته څیرمه د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د سروان په سیمه کې رامنځته شوې ده په کوم کې چې د ناڅرګندو وسلوالو کسان لخوا نه پاکستانیان وژل شوي دي څوک چې د مزدورۍ لپاره هلته تللي وو په پیښه کې د وژل شوو دوو کسانو شناخت یا پیژندنه د اشفاق او عثمان په نامه سوی ده د باقی پاته وو کسانو د پیژندنې کار لا روان دی د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د وژل شوو پنځو کسانو تړاو د پنجاب صوبې د علیپور سره دی څوک چې د مزدورۍ لپاره ایران ته تللي وو په تهران کې د پاکستان سفیر مدثر ټیپو په خپله ایکس پاڼه د پیښې تصدیق کړی او پر دې خواشنۍ ښکاره کړې ده نوموړي د ایران د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د پاکستاني مزدورانو په قتل کې دي تورن کسان سمدلاسه ونیسي بلخوا د ایران لخوا تر دم ګړي پورې د پیښې په اړه د چا د نیول کېدو خبر نه دی ورکول سوی او نه هم یوې ډلې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده د یادونې وړ ده چې دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې د پاکستان او ایران ترمنځ په ترنګلې وځ کې کمی راغلی او یوه ورځ له مخه د پاکستان او ایران سفیران تهران او اسلام آباد ته رسیدلی وو، ځکه چې د دواړو هیوادو ترمنځ وضع دغه وروسته ترنګلې سوې وه کله چې د جنوري په 12مه نیټه د ایران لخوا د پاکستان په لور توغندۍ توغول سوې، چې له امله د بلوچستان په پنجګور کې دوه ماشومان وژل سوي او درې نورې ټپیان سوي وې. د دې په جواب کې د جنوري په 13مه نیټه د پاکستان لخوا د ایران په سرحدي برخه سیستان بلوچستان کې برید وسو، په کوم کې چې د پاکستاني چارواکو په خبره د بلوچو وسلوالو ډلو ځینې کسان وژل سوي وو. خو د جنوري په 19مه نیټه د پاکستان د بهرنۍ چارو نگران وفاقي وزیر جلیل عباس جیلانی د ایران د بهرنۍ چارو د وزیر امیر عبداللهیان ترمنځ پر ټلیفون خبرې وسوې، په کوم کې چې د بهرنۍ چارو د وزارت په وینا د دواړو هیوادو د وزیرانو ترمنځ په سیمه کې د امنیتي ستونزې ترڅنګ د تاوتریخوالي د ختمولو په اړه خبرې سوي دي. وروسته د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت له لوري په خپور سوي یو بیان کې وویل سو چې دواړه هیوادونه اسلام آباد او تهران ته خپل سفیران لیږدولو ته چمتو سوي دي.
د بلوچستان زمونږ خبریال رپورټ و. د ایوب ترین بلوچ یک جهته کمیټې اعلان کړی دی چې لاغو له درکه بلوچستان سره د یووالي په خاطر هر کال د جنورۍ 15مه د بلوچ نسل کشای د ورځې په توګه لمانځي، چې د کمیټې په خبره مړي په 2014 کال کې د بلوچستان په یوه سیمه کې په یوه اجتماعي قبر کې موندل شوي ول. دا خبره د بلوچ یووالي کمیټې مشر مارنګ بلوس پرون په کوټه کې یوې درنې جلسې ته په وینا کې کړې. دا جلسه په داسې حال کې شوي چې د کوټ انتظامیه هلته د خلکو په غونډېدو بندیز لګولی دی. د پاکستان حکومت د لادرک کسانو د قضیو اورېدو لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. بلوچستان خپلوانو یې د لادرک کېدو تور د پاکستان پر پوز پورې کوي، خو هغه اداره دا تور ردوي. بیا هم تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې.
د جلسې زیاتره برخوالو په لاسو کې د خپلو خپلوانو عکسونه راخیستي او د حکومت څخه د مندلو غوښتنه کوله. غونډې ته په خپله وینا کې د بلوچ ایگزیکیوټیو کمیټي مشر میرمن مهرنګ بلوچ وویل چې په کال 2014 کې د خوزار د توتک د سیمې څخه د یو سل اویا لادرکه بلوچانو مړي د یو اجتماعي قبر څخه میندل شوي وو. نو ځکه میرمن مهرنګ بلوچ اعلان وکړي چې بلوچ ایگزیکیوټیو کمیټي به هر کال د جنوري 15مه نیټه د بلوچ نسل کشي په ضد ورځ لمانځي او هغه بلوچانو ته به عقیدت وړاندې کوي چې د لادرکه کېدو وروسته مڑی مندل سے بھی ہوتے.
ہمارے پاس 80 سال کی بوڑھی عورتیں تھے، ہم پاکستان کے پاس گئے تھے کہ بھائی ہمارے بندوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، اپنی عدالتوں کو عزت دو.
زموږ سره د اتیا کلو سپین سرې ښځې وې. موږ اسلام آباد ته د پاکستان حکمرانانو ته ورغلي وو چې زموږ کسان عدالتو ته وړاندې کړي او خپل عدالتو ته عزت ورکړي، خو د پاکستان حکمرانانو خپل ځان رسوا کړي. ټوله انتظامي چارواکي په دې ولګول چې د خلکو ترمنځ نفرت او کرکه نور زیاته کړي. مهرنګ بلوس په خپله وینا کې پر حکومت سختې نیوکې وکړې او غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې دې په زور د کسانو د لادرک کولو لړۍ بند کړي او چې کوم کسان لادرکه دي هغه دې ښکاره کړل سي، او دا ډول چې کوم ډیت سکواډز یا وژونکي ډلې دي هغه دې ختم کړل سي. پر دې مهال د پښتون تحفظ موومنټ د کوټ مشر نور بادشاه په خپله وینا کې وویل چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتون ته یوازې د دې خبرې سزا ورکول کېږي چې هغه په دې هېواد کې د مظلوم اولس د حقوقو خبره کوي. د منظور پښتون سره د جیلم په زندان کې د انسانانو پر ډول سلوک نه کیږي. دا هغه سره چاته د لیدو اجازت نشته او نه هم هغه ته سم خوراک ورکول کیږي، حتی چې د شپې پر مهال هغه ته د بیدېدو لپاره بستر هم نه ورکول کیږي. د ښاغلي باچا په خبره چې په پاکستان کې د حکمرانانو د دا ډول ظلمو په ضد د هېواد پښتانه بلوچان مظلوم سیندان او سرایکیان اوس سره یو موټی کیږي چې څه ډول د بلوچانو سره کیږي هماغه ډول ظلم د پښتنو سره روان دی. د غونډې پر مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته سوي وو او څه ناوړه پېښه نه ده رامنځته سوې. د یادونې وړ ده چې د بلوچ ایگزیکیوټیو کمیټي لخوا د پرونۍ ورځې د جلسې څخه یوه ورځ لمخه، یعنی د جنوري په 16مه نیټه، د کوټ ضلع انتظامي چارواکو لخوا په کوټ کې دفعه 144 ولګول سوه. د دې دفعې لاندې د حکومت لخوا ویل سوي دي چې تر دوو هفتو پورې به په کوټه کې پر هر ډول جلسو او اجتماعو بندیز وي، او که څوک جلسه کول غواړي نو هغه به د ډیپټي کمشنر کوټ څخه اجازه تر مخه ترلاسه کوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نگران صوبایي وزیر اطلاعات جان اڅکزي له لورې په خپور سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې دفعه یو سلسلور څلوېښت مخه د عام ولس د ځان او مال حفاظت کول دي، ځکه چې د نوموړي په خبره امنیت ټینګول د حکومت لومړی ذمېداري ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د شمالي وزستان د تخیل اوسیدونکو وایي په کامی شناختی کارډونو جوړولو کې مشکلات لري. دوی زیاتوي چې د نادرا د بیرامشاه دفتر ته تګ ورته ګران دی. د تخیل خلک دا هم وایي چې په اسماعیل خان بنو او کوهاټ کې د نادرا د دفترونو عمله دوی ته شناختی کارډونه نه جوړوي. په بیرامشاه کې یو چارواکي له مشال اډو سره په خبرو کې د تخیل د خلکو شکایتونه جایز بدلي خو ویلي دي چې هڅه کوي دا مسله ژر حل کړي. د مشال اډو خبریال عمر وزیر پر دې موضوع دا رپورټ لاغه وروسته جوړ کړل چې د تخیل ځینو کسانو د مشال اډو پر فیسبوک پاڼه خپل د ستونزه شریک کړه. نو راځي دا رپورټ ورو.
د شمالي وزیرستان تحصیل د تخیل اوسیدونکي وایي چې کامی شناختی کارډ تر لاسه کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د لسو کالونو نه بیا کور دي، خو شناختی کارډ فارم بیا جوړولو دفتر یې په میرامشاه کې دی. دغه خلک وایي چې وزیرستان ته لډی خان بنو کوهاټ او نورو سیمو چې دوی میشته دي ځان نشي رسولی، او شناختی کارډ جوړول ورته ډیر ستونزمن کار جوړ شوی. د شمالي وزیرستان د تاخیلو کژامه داخلو سیدون کې ریحان پښتین مشال ریډیو ته وویل د ملک په نورو برخو کې د نادرا په دفترونو کې یې کار نه کیږي.
ډېر رش وي، خزدنانا ورځې په ورځې ویتانوستي وي، په میاشتې میاشتې پرمبې نه جوړېږي. د میډر جوت مشکل دی، او د شناختیونې ورسره نه په بانی کې نه په ډی خان کې د یوه بل ځینه د میش خلک ورڅي او میرمشا ته اولته په دوې دوې درې درې شپې کو میشته د عملات جوتا کو په هر ځای کې د اجازارو کو میشته ډېر جوت تکلیف ډېر په ستونزو کې د میش زنانا کریې لګوي. کله بویا ته راځي، کله میرمشا ته راځي، کله بانی ته راځي. د پرمبې مسله یې ډېره جوتا دوغه چې د میش په میاشتې میاشتې پرمبې
د تاخیلو یو بل بی کوره شوی اسد لالا اسمال خیل وایی د نورو ستونزو سره سره نن د شناختی کارډ جوړولو ستونزه یې هم ده.
دمیر لاس کولا شي چې خپل وطن روغلی او بیا په پاکستان کې دلته مهاجری په یو په بل دي کې ټیمیش خلک ایس پرمبه جوړوي، شناختیون جوړوي. ا خل په ډی خان کې پرتای په پېښور کې په پاکستان په ګډ ګډ کې پروت دي. د اغ دینا دریمی میرم شاته و نادر ته دریمی او 15000 لازر شل زر ریپې دلیار خرڅې وشي بیا لور شي مسله یې وه نه چاليږي. میر د په سرکار حکومت سیول تنظیمیانه غشتنه دو چې میشتا په باندې کې په ډی خان کې په هر دي کې د نادر یو طریقه کار یو ترتیب جوړ
د شمالی وزیرستان د تاخیلو بے کوره شو خلکو د مشال ریډیو پر فیسبوک پاڼه هم د یاد مشکل په اړه د راپور جوړولو غوښتنه کړې چې دا غوی لخوا د ستونزې په ګوته کولو سره دغه راپور مشال ریډیو ترتیب کړ. د شمالی وزیرستان نادرا دفتر چارواکو نه مو چې کله د دوی د مشکل په اړه وپوښتل نو د یاد دفتر یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې داسې هیڅ قانون یا بندیز نشته چې ګنې دغه خلک بل ځای شناختی کارډ نشي جوړولی، خو د ملک په نورو برخو کې په یادو دفترونو کې ورته هیلې بهانې کیږي او میرامشاه دفتر باندې زیات رش جوړ شوی، خو دوی هلته پوره هڅه کړي چې د خلکو کار زر او په اسانه وکړي. د دا تاخیلو بې کوره شوي خلک له حکومته غوښتنه کړي چې دوی په کډوالۍ کې دي نو کم ځای چې میشته دي باید هلته دوی ته د شناختی کارډ جوړولو اسانی ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
خدونکو په پیښور کې د ماښام شپږنیوي بجې شوې. د خبرونو لنډیز به وورو. د لاهور پولیسو نن د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه ګڼ پلویان نیولي چې د خپل مشر منظور پښتین د نیول کېدو پر ضد په لیبرټی چوک کې مظاهره کوله. د مشال ریډیو د ځایي خبریال تر مخه پولیسو د پی ټی ایم له 15 څخه تر 30 پورې پلویان نیولي دي. د پولیسو په وینا په سیمه کې یو سل څلوېښتمه هدف لګولې چې له مخې په یو ځای کې له 30 څخه زیات کسان نشي غونډېدی. د پی ټی ایم د لاهور مظاهرې یو تنظیمونکي زین الله خان پر ایکس پاڼه لیکلي چې په نیول شوو ملګرو کې د پنجاب صوبې د غورځنګ مشر رحیم وزیر هم شامل دی. د بنو سیټي تانېدار بلال خان نن مشال ریډیو ته وویل چې هم نن مازیګر د دې ښار په بازار کې د خیبر پښتونخوا د یو پخواني وزیر ملک شاه احمد خان د کور مخې ته په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شو بارودی موادو چاودنه شوې. د پولیسو په خبره په پیښه کې دوه کسان ټپي شوي دي. د جنوبي وزیرستان د انګورو ډې خلک وایي د احتجاج په ډول به د فبروري 8 په انتخاباتو کې رایه نه اچوي. دوی له 3 ورځو راهیسې احتجاجي پرلت وهلې ده. د پرلت یو مشر کاري شریف پرون مشال ډې ته وویل چې دوی له افغانستان سره سوداګرۍ اسانول، د انګورو ډې دروازې پرانستل، په خپله سیمه کې امن، روغتیایي مرکزونه، ښوونځي، ټلیفوني خدمات او انټرنیټ او همداراز پخه سړکونه غواړي، خو د زیاته کړه چې حکومت سره حتی خبرو ته هم نه دی حاضر شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایران په سیستان بلوچستان کې د 9 پاکستاني وګړو د وژل کېدو تحقیقات غوښتي دي. د وزارت په پرونی بیان کې راغلي چې په دې اړه په تهران کې له چارواکو سره تماس نیولی، غوښتنه یې کړې چې د پاکستاني وګړو ژوند خوندي کړي. د آزاد اروپا رادیو ایرانی څانګې رادیو فردا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان ناصر کینانی له خولې ویلي چې په سراوان کې د 9 پاکستاني د وژنې په اړه پلټنې پیل کړې دي. او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري انټونیو ګوتیرش ویلي له خپل هر کارکوونکي سره به حساب کوي چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې لاس ولري. د رایټرز خبري اجنسۍ تر مخه نوموړي نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په 1200 تورونو کارکوونکو یې هغه له هغوی څخه یې 9 له دندو لرې کړي، یو ورڅخه مړ شوی دی او د دوو د پېژندلوی په اړه کار روان دی. خو هغه زیاته کړه چې هېوادونه باید د ملګرو ملتونو له ادارو سره په داسې وخت کې مالي مرستې بندې نه کړي چې په فلسطین کې ډېری خلک مرستو ته اړتیا لري. مشال ریډیو د اوریدونکو تاسو لند خبرونه اوریدل. اوس پر شوې بلې موضوع ته د امریکا او چین لوړرتبه چارواکو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او نورو حساسو موضوعاتو خبرې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دا کتنه د تایلند په پلازمینه بنکاک کې شوې او یو موضوع د تایوان پر سر بحث هم وو. دا کتنه په داسې وخت کې شوې چې د امریکا او چین اړیکې د ځینو ستونزو له کبله کړکېچنې شوې دي. سالی محمد سالی معلومات راکوي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار جک سالیوان سره څرګندې اساسي او ګټوري خبرې وکړې چې هدف یې د چین او امریکا د رهبرانو لخوا د ډیالوګ د تعهداتو زیاتول وو. د رویټرز خبری اجانس د راپور لمخې د چین د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې وانګ یی او جک سالیوان د تایلند پلازمینه بانکاک کې سره کتلي او د واشنگټن او پیکینګ په اړیکو کې پر مهمو او حساسو موضوعاتو موافقه کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وینبن په پیکینګ کې د دې کتنې په درشل کې خبرلانو ته ویلي
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې هغه مهمه اجماع ده چې د چین او امریکا د مشرانو لخوا ترلاسه شوې ده. په دغو کتنو کې وانګ یی د چین او امریکا د اړیکو په اړه د چین دریځ روښانه کړ. د تایوان موضوع، نړیوال او سیمه ییز مسایل او د علاقې وړ موارد مطرح شول.
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه کتنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د هغه د چینایي سیال شی جینګ پینګ ترمنځ د موافقې په رڼا کې شوې ده. دواړو ولسمشرانو په دوه اړخیزو اړیکو کې پر ستراتیژیک چلند او د ستراتیژیکو اړیکو د ساتلو لپاره د اوسنیو کانالونو پر فعال ساتلو ټینګار کړی و. ولسمشر جو بایدن د نومبر میاشتې په نیمایي کې په سان فرانسیسکو کې د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره کتلی و چې دواړو لوریو بریالۍ کتنه بللې وه. د رویټرز خبری اجانس راپور له مخې سپینې مڼې ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګ یی سره په کتنه کې ټینګار کړی که څه هم امریکا او چین له یو بل سره رقابت کې دي، خو اړتیا ده چې دواړه هیوادونه په دغه رقابت کې د انحراف او تقابل مخه ونیسي. دا کتنه داسې وخت کې چې دواړه قدرتونه هڅه کوي خپل هغه اړیکې بیرته سمې کړي چې د تیرو څو کلونو پر مهال خړې پړې سوي وي. پیکینګ او واشنگټن په وروستیو کلونو کې له ټکنالوژۍ نیولې د بشري حقونو د موضوع او نورو مسایلو پر سر په خپلو کې لفظي شخړې کړې دي.
د مشال ترڼا لاندې
پنځوس کاله کې نه دي حل شوي، نو په میاشت کې او په دوو کې او په څلورو کې خدا نه حل
کېږي. او دا قام په دې پیوځو کې سیاست څه څه دي او سیاسي اختلافرای څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو دا زمنگ بچی مری دا بیگارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سر اسم زمنگ سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
دی میڈیا ہم دم رازا دا دی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان ملو مشر دا سرون والا خلق دن تی پور تا کری کلاشن کو فیغاڑے سا چولی دا خلق کو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولی چکم آمن زمین گاو آخر واپس
بحث دا ہری چاشم پوراز دا چلور دنی او دا زیارت پوراز دا سحار پر لسن بجے اور دائیسی.
د خیبر پختونخوا د مرکز پېښور په شمول د صوبې په یو شمېر سیمو کې د باران له کېدو سره وچکالي ختمه شوې ده. د موسمیت محکمې چارواکي وایي له پرون راهیسې پیل شوی باران به تر درو ورځو پورې په وقفو کې جاری واوسي. دوی زیاتوي چې سږ ژمی په پاکستان کې بارانونه خورا کم شوي دي چې له وجې دوی په خبره خلکو کې ناروغۍ هم زیاتې شوې دي. د چارو شتونکي اندېښنه ښیي چې د کم باران کېدو له وجې به د صوبې پر زراعت او هم د بجلی پر پیداوار بد اغېز وشي. تفصیل غلام غوس را کوي.
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې د اټکل سره سم د جنوري د وېشتمې د شپې نه د خیبر پښتونخوا د پېښور او خواوشان نورو سیمو کې بارانونه شوې دي او د لری پرتو سیمو تیرا سوات او دیر په غرونو واورې هم ورېدل پیل شوې دي. خیبر پختونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مرستیال مشر محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې روان کال د تیر کال په نسبت د جمی د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی وو. محمد فهیم زیاته کړه چې دا واری د جنوري په پای کې د جمی بارانونه او واوري پیل شوي
او دا به تقریبا یو درې څلور ورځې به دا سپیل وي او په دې کې په مختلفو ځایونو کې وقفه وقفه سره د باران امکان ده او په غریزو علاقو کې چې دنو هغه د واورې ورېدو امکان هم پکې شته. د ژمي بارانونه چې دی نه دي شوي لکه څرنګه چې پخوا به کېدو یا کم چې یو ترتیب و د ژمي بارانونو هغسې نه دي شوي. په دسمبر کې هم چې دی خپل نارمل نه چې دی نو بارانونه کم شوي دي. نو دا چې په پرسنټیج حساب سره وګورو نو خوا او شا پنځلس سوه پرسنټ چې دی نو په باران کې کمی راغلی ده.
ډاکټران وایي د یخ او وچ موسم وروستو چې اوس بارانونه پیل شو نو د سینې او د سا ناروغۍ به مخ په کمېدو شي. د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د تنفسي ناروغیو ماهر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوو میاشتو نه د بارانونو نه کېدلو په وجه د دمې سینې او سا رنځونه زیات شوي وو.
د فلو وایرس چې کوم دی د هغې پیلاو ډېر زیات شوی وو. هغې د وجه چې په کم کور کې به مونږ کتل چې یاره دوه درې کسان د په زکام کې مبتلا دي نو دینه مونږ دا ایزیوم کړل چې یاره دا همدغه د انفلوئنزا وایرس د وجه دي. همدا دغه د وجه په مارکیټ کې د انفلوئنزا ویکسین د تیر درې څلور میاشتو نه شاټ وو. دویم چې کوم هغه راځي نو دې کې سنه مونږ سره د کووډ کیسونه هم راغلي او د هغې شدت چې کوم دی د مخکې نه ډېر زیات کم وو. دریم چې کومې بیماریانې نو په هغې کې د دمې بیماران به مونږ ته ډېر زیات راتلل د خشک هغه د وجې. نو چې کومو خلکو ته د دمې تکلیف وو نو هغه بیماران په دې ورځو کې د هغو د بیماري ډېره زیاته شدت اختیار کړی وو. خو الحمدلله نن په ډېرو ځایونو کې څه نه څه بارانونه وشو نو امید لرو چې یاره دا کمې بیماریانې وې کوم د انفلوئنزا سپایک کم راغلی وو یا د دمې بیمارانو نو هغه به دې سره ښه کافي حده پورې ګزاره وکړي.
دا چې ولې په روان جمعي کې د پخوا په نسبت د یخنۍ بارانونه او واوري په خپل وخت ونه شوې په دغه اړه د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې اقلیمي بدلون په پاکستان هم ډیر بد اثرات پرې باسلی دي. په دغه اړه په پیښور کې د ماحولیاتو د چارو پوه آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې که د معمول مطابق د جمی بارانونه او واورې نه کیږي نو د موسمي بدلون د اثراتو په شکل کې به سیلابونه او وچکالي زیاتیږي او په سیندونو کې به د اوبو د کمیدلو اندېښنه وي.
شلو کالو کې چې نه دا پہلا ځل داسې دی چې په یخنیانو کې په نورن ایریاز کې سنو فال ډیر زیات کم شوی دی نو د دې بعد دې ځل ګرمیانو کې هم ډیر نیگیټیو امپیکټس راځي چې ګراوند واټر بچې دی هغه ریچارج به هم کمیږي او د هغې نه علاوه چې کم دی ڈیمونو کی بم اب کم را روانی نو ہائیڈرو پاور جنریشن بم کم وی اریگیشن دا پارا اب کمی دا ایگریکلچر دا پارا مطلب حکومت لا پکار دی چی مطلب نور ایڈیشنل ذخائر دا اب جوڑ کی چی کم مونگنا ہر کال دا سیلاب پا شکل کی اب ضائع کی گی چی اگا سٹور شی اگا دا سی کلونو کی بیا اکارڈنگ دی یوٹیلائز کی دی چی غٹ ریزروائر دی دا پارا پکار دی چې څنګه لکه ډیولپ ملکونو کې دي امریکا پارنګ ملکونو کې دي یا چاینا کې دي نو هغه سره د ډیمونو ذخایر چې دي کلونو کلونو پورې موجود وي خو پاکستان سره ټوټل ذخایر چې کم دي هغه د ډیر شروع دي.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د جنوري د 28 نیټې نه پیل شوی بارانونه به تر دریو ورځو پورې په وقفې سره روان وي او د موسمیاتو محکمې په را روانه اونۍ کې هم د نورو بارانونو امکان څرګند کړی دی.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږ مې د فبروري تر شپږ مې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې میلمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
لوکل حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړم. ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند پرون خپل انتخاباتي منشورونه اعلان کړل خپاره کړل. د مسلم لیگ نون مشر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې غونډې ته وویل چې د منشور تر ټولو مهم ټکی د ملک اقتصاد رغول دی. پیپلز پارټي بیا په خپل منشور کې په هر ضلع کې د انرژۍ د تولید لپاره د گرین پارک تر څنګ د پوهنتون جوړولو وعده هم کړې ده. ټاکل شوی د پاکستان پارلماني انتخابات د فبروري پر 8 وشي. اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
په پاکستان کې لویو سیاسي ګوندونو د خپل انتخابي منشور اعلان په داسې وخت کې وکړو چې په انتخاباتو کې تر دوه هفتو هم لږ وخت پاتې دی. مسلم لیگ نون او پیپل پارټي دواړو په 28 جنوري انتخابي منشورونه وړاندې کړل او رسنیو ته ولېږل، بیا په ټولنیزو رسنیو هم خپاره کړل. د دواړو زور په ملک کې د انرژۍ بحران ختمولو او خلکو ته په ارزانه بیا بجلی ورکولو باندې دی. د منشور نه علاوه د دواړو سیاسي ګوندونو مشران په جلسو کې هم د 200 او 300 یونټو پورې بجلی خلکو ته مفت ورکولو وعده کوي او وایي چې انتخابات ګټلو نه پس په زرګونو میګاواټه بجلی پیدا کولو لپاره ګامونه اخلي، خو ډېر اقتصاد پوهان د دوی وعده د ووټونو اخیستلو لپاره جذباتي نری ګڼي او وایي چې سیاسي ګوندونه داسې پلان نه لري چې په اسانه عملي شي، ځکه چې پاکستان د IMF د پیسو نړیوال صندوق نه قرض اخلي او اقتصادي پالیسۍ په خپله خوښه نشي جوړولی. بعد کې د ډان روس پانی د اقتصادي چارو رپورټر مبارک زیب خان په دې حق له مشال لډیو ته وویل.
اکنامک پرسپیکټیوز کې د دوه مینیفیسټوز ته ګورو نو لکه دا د دې بیسس چې کوم دي نو هغه کنفرم نه دي، لکه هغه په فیکټس باندې بیس نه دي. هغه منتھلی او کوارټرلی چې کوم ایڈجسٹمنٹ کیږي نو هغه مکمل مسلسل روان دي او ټیرف هم دونه زیات کو او د هغې باوجود هم زمونږ سرکولر ډیٹ چې دی د اکتوبر پورې 2.6 trillion روپیز دی. نو د دومره غټ ډیٹ سره به لکه دا ریلیف ته څنګه ورکړي، ځکه چې ستا 70-80% خلک چې کوم دي نو هغه فال کوي د 300 یونټو پورې. دا ما تاسو یو پولیټیکل سلوګن کاری لکه د ریالټی سره تعلق نشته دی.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال حق نواز خان وایي چې دومره ناوخته د انتخابي منشور اعلان کول په خپله د سیاسي ګوندونو غیر سنجیدګي ښکاره کوي. د اقتصادي او انرژي بحران ختمولو په اړه د مشال ډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
پاکستان کې غټه مسله هغه د توانایي ده چې دلته کې بجلی ده که ګیس دی که تیل دی، دا کشته هم وسایل خو هغه شان کارول کېږي نه، نو د هغې لپاره څه پلان شته؟ که موږ سیاسي ګوندونه ګورو هغه زیات تر په نارو باندې راځي، خو په عملي میدان کې چې بیا کله که هغه موږ د تیر حکومت د پاکستان تحریک انصاف خبرو کړو یا د هغې نه مخ پاکستان مسلم لیگ چې کوم حکومت و یا نور حکومتونه چې څومره دي، بیا چې کله په اقتدار کې دغه سیاسي ګوندونه راشي نو دوی بیا هغه اهداف هم بدل شي، د دې هغه فکر هم بدل شي.
ډېر ته ځینې ګران وایي چې زیاتره سیاسي ګوندونه د اقتصاد پوهانو ښه ټیم نه لري چې یو د عمل قابل منشور ورته جوړ کړي او په عمل کې د انرژۍ ستونزه هواره کړي. خو اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد د انتخاباتو نه پس د حالاتو ښه کېدو په اړه خوشبین دی او باور لري چې سیاسي ثبات سره په ملک کې اقتصادي ثبات هم راتلی شي. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل
چکل ہم تو ویل فیئر کے بیا سٹرونگ اکنامک ڈیسیژن تے نہ شارش دے نو دے بجلی اگ پراپر قیمت اگشتے شنو ایک تو دے سب سبسڈیز ور کے او مختلف شین کے نو دغه دو پارٹی دی چ دوی تو امید کے دے شو خوب دا ٹول ڈیپینڈ کئی چ تا سو پورے پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ در اگلے یو پراپر الیکشن اوشی او کریڈیبلی او خلق اومنی او بقدر کینی بیا دیر سکے دے شی او کو دغه نو او پوسٹ پولیٹیکل ٹرمائل شروع شو کم چ زمونگا پ تاریخ کے خطرناک.
الیکشن کمیشن آف پاکستان د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو نمائندګانو او آزاد امیدوارانو ته انتخابي نښې هم ورکړې دي او د بلټ پیپر چپول هم دوام لري. په انتخاباتو کې تر 1300 زیات امیدواران برخه اخلي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پاکستان پیپلز ګوند پرون د پیښور په اعتبار کې د 8 فبروری د پارلماني انتخاباتو لپاره جلسه وکړه. دا جلسه په داسې مهال شوې چې د پاکستان استخباراتي ادارو د لویو سیاسي ګوندونو مخکښانو ته د محتاط اوسېدو ویلي دي، ځکه چې په خبرې هغوی ته امنیتي خطرونه متوجه دي. د حیدرآباد په پورنۍ جلسه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د عوامي معاشي معاهدې په نوم د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دې ګوند منشور هم اعلان کړ. عظمت علي شاه حال راکوي.
دا جنوري په 20 ما پاکستان پیپلز ګوند په پیښور کې انتخاباتي جلسه وکړه. جلسې ته په خپل وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری ویل چې د ځینی ګوندونو مشرانو د انتخاباتو نه د تښتېدو لپاره د ترهګرۍ نامه اخلي، خو پاکستان پیپلز ګوند د ملک په ټولو ښارونو کې کمپین کوي.
د هغوی به څه کېږي چا چې د یخنۍ له وجې د الیکشن نه انکار کولو؟ کبای الیکشن وی او کپ نومبر کی الیکشن وی، خدا هغوی کار د الیکشن نه تختی دل دی. خدا زمنګ همت ته چنن ټول سیاسي ګوندونه الیکشن کوي.
د پیښور پولیسو په وینا چې د جلسې لپاره 800 پولیس کارکونکو بم ډیسپوزل سکواډ زنانا پولیس کارکونکو هم په ډیوټو لګولی وو. جلسے کے پاکستان پیپلز گوند دا عوامی معاشی معاہدے پر نم خپل منشور هم جاری کړ. په پیښور کې خبریال ظفر اقبال مشال ریډیو ته ویل چې ترهګرۍ د پیښو د یری تر اوسه په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمپین حیزلې په نظر ناراضی.
په دې پرې لمون وګورو چې څومره غټ پارټۍ دي یا د دې بې کم لیډرشپ ته خطرناک ترېټ چې کوم دی هغه ورکړی شوی وو. چیرې تاسو ځان ته خطر ده، تاسو جلسې مکوئ، جلسین مکوئ، نو هغه د وژنه تاسو وګورئ. په دې صبح کې لا تر اوسه پورې نن تاریخه پورې او الیکشن ته تقریبا چې دغه لس یوولس ورځې پاتې دي، پاغی دی وخت پوری چا جلسہ نه کړو دا واحد لومبنه جلسہ دا کم چکی کی کارنر میټینګ امیدواران کوي پاغم ډیر محدود ستا باندې لګیاوی.
پاکستان کې د ټول ټاکنو د اعلان وروسته د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د هغه زوی اسد محمود او د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولیتا د استخباراتي ادارو لخوا ویل شوې دي چې په دوی باندې د وسلوالو بریدونو خطر ده. د انتخاباتو د مهم دوران په باجوړ، وزیرستان او مومندو کې په امیدوارانو هدفي بریدونه هم شوې دي چې پکې د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی یو سلور حلقي آزاد امیدوار ملک علي مولا وجل شوی او د انډیم مشر محسن داوړ په یاد سیمه کې له هدفي برید ژوندې وتلو. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د لنډ کوتل کې د خیبر پختونخوا اسمبلی چې حلقہ پی کے نه شپې ته نومیږي، هلته د فبروري اتمې نیټې انتخاباتو ته د شاکرا شنواری په نوم د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ یو کاندیدا یا نوماند برخه اخلي. نوموړی په دې حلقہ کې یوازینی ښځینه امیدوار ده چې پر جنرل سیټ ولاړ ده. شاکرې سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری د مرکه کړې په سر کې تر پوښتلي چې سیاست ته ولې راغلی ده.
مکه خو سیاست تراتلو صدا سے سوچ منو خو ہمیشہ نہ گمیو نہ مونگ دا او چلتا ایجوکیشن تعلیم ډیر زیات کم ده. نو ا پار مونگ لگ یو سخپل فیملی وایس یو سوچ کڑایو چ دا سے خ سکول یا کالج کو مونگ کلاو کو التا خاص کر جن کو ا پارا دا سوچم او اوس خو بخا مخا ترجیحات کو زمو وی دا سکول او تعلیم دا پار مونگ سو اکڑو.
ہا قبائلی ضلع کے زن کلتوری بندیزوں لوجے آسان نہ دا چھ یو خزا پر جنرل نشست باندھ انتخاباتوں کی برخہ واخلی نتاسو بیا خپل کمپاین څنګه چلوي یا چھ کوم سیاسی جلسی دا پکما طریقہ باندھ کڑائی.
مونگا یو جلسہ شوی دا پاتمی خیلو کی وشوا آغا پتول ناولنائی و چیلنجز دیرو چونکہ زا اولنائی زنانائی ما چی الیکشن تا اولیانے میں خاص کر لوارگی نا لوارگی ماحول و لوارگی ثقافت دا سے ننائی چی خزی بار روزی دیر مشکلو خو خیر سرا دیر خوشو سٹارٹو لکا مونگا دومرا نا ایکسپیکٹ کول چی سوک برام شو خو نا خلق را غلی و خزی ناستے وی او خو سرا مونگا ڈسکشن وشوا غی سرا او نیکسٹ مونگا جلسہ مونگ مرداد خیلو کې دا نو اغم هم مونږ زنانو سره مونږ زنانو سره دی او چې سړی کوم مونږ علاقې غي او سره مونږ چې کوم سړی ټیم ممبرز دي هغه بر سره خبره کا او هغه به کمپین مونږ سره کې مدد کاږي.
لنډ کوتل تحصیل کې خزي د سکوم لوی ستونز سره مخ دي
او بتول نه غټه مسله ده زمونږ خزو غلو اړګي دا چې سمر لری لری زینو لدوی زی او وب په سر مان دراوړي ما شومانې خزي زړی خزي زوانانه ټوله دی په سی وتلی او یو ریزن دا هم دی چې کور والا چې کوم موږ زنانه د خپل لورانه سبکو تم ځکه نه پری دی چې دا وبو کې سره مدد کچ راوړي لره لره ځایونه نو هم یو ریزن دا چې دی پاتې د سکولونه جنې کېانه یو سپیټل دی لوړګي کې سره سپیټل نو هغه سپیټل کې نه دا سه اکوپمنت شته دی او نه په کې دا سه خطکړه ډاکټران شته دی ډاکټران هم او هم د لیډي ډاکټرانو کمی هم دا چونکہ مونگ کلچر دا سے نہ دے چے اس زنانائی نو آغا خاما خاما لیڈی ڈاکٹر با پکاری اگے پارا نو آغا ہم نشتا دے علتا او چے دا سے سکیسی ما شوم آغا خزا بیماری نو آغا ریفر ٹو پیشاوری نو آخ کے بیاد شئی چے لیا رکے یا مور مرشی یا ما شوم مرشی.
اکثر وقت خلق اعتراض کا چھے دا خزینہ امیدوارانی چھے دی بس دوی سرگرمائی یواز دی الیکشن ورزو پوری محدودی یو چھے وی بایلی نو بیا پا میدان کی نخ کاری متاسو چھے را دی دی که کامیابی مو ترلاسا نکڑا نو میدان با پریده یو کنا دا خدمت دیکار تا با دوام ورکوائی.
جاری به ساتو خامہ خزما دا موٹیویشن اومدی شی اغدای چې لکه زه خزو مسئلے خاص کر مخه تا راوړم که زه غټم کنه غټم هغه یوست هغه خو ایت لیست زون کنسرن اتھارټیز دی زمونږ د سمرا حکومت او مخ کی خو ایت لیست مونږ قبایل خزو مسئلے خو مخه ترا شي کنه خزو سره سره د سړو هم بنیادی سہولتونه غو تم نه دی میسر
ها په 2013 کې د 15م آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا ورګډه شوی نو څنګه د سره هلته د خلکو په ژوند کې څه بدلون راغلی یعنی هلته په پرمختیایي کارونو باندې څه نظر ساتي
کله چې فاټا انزمام اوشو نو موږ سره دا وعده کړې و چې ان اف سی ایوارډ نه به تاسو له 3% فنډ ارکو هغه ملاو نشو او سالانه 100 روپۍ چې وي هغه هم ملاو نشوي او زموږ چې کوم کونسلران دي هغه تم فنډز نه ملاو شوي نو خامخا دا سیزونه چې فنډز ناراضي او فنډز نه ملاویږي او الته خامخا بیا خو لکه ډیولپمنټ نه کیږي نو هغه پاره هو به هم زه خبره کوم
لوالګینا د خیبر پختونخوا صوبایي سملای پر هلکا پی کے نه شپته لوی کاندیدی شاکرې اپریدا سرمو د فرهاد شینواری مرکا اوریدا
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکا
په لسنی مو بچو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو
د پکتیا د ډنډی پټان ولسوالۍ اړوند د مقبلو سیمو سیدونکو په خپل لګښت یو پوخ پل جوړ کړی دی. د دې سیمو اوسیدونکو لري چارواکو غواړي چې هلته غځېدلې سړک ورته پوخ کړي چې خوست او د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ ته پرې دوی ته تګ راتګ آسان شي. بلخوا د طالبانو د حکومت چارواکو د خلکو غوښتنه پر ځای بولي او وایي چې مقبلو لوري ته د سړک پخولو اړتیا یې اړونده ادارو سره شریکه کړې ده. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
دا پکتیا ولایت د ډډې پټان ولسوالۍ مربوط د مقبلو د سیمې اوسیدونکو په خپله سیمه کې د ځایي خلکو او مسافرو په مالي مرسته یو مهم او اړین پل په اساسي او پاخه ډول جوړ کړی دی. مقبل د ډنډ پټان سرحدي سیمې همدارنګه خوست او د پکتیا نورو سیمو ته د تګ راتګ مهم او نږدې لاره ده چې د نورو ښېګڼو تر خوا ښکلي طبیعي منظرې لري. یاد پل چې 10 متره اوږدوالی او 6 متره لوړوالی لري پل ورباندې 45,000 افغانۍ لګښت شوی. خو د سیمې اوسیدونکي وایي که چیرې د دوی سړک پوخ شي یا د درې واړو سیمو ته به تګ راتګ اسانه شي. د سیمې یو مشر میرزا ګل مقبل مشهد روډیو ته وویل
پټان ولسوالۍ د پکتیا ولایت او د خوست ولایت یو نخلوونکی نقطه ده. د دې نه مخکې به صحیح مراکز ته نه رسیدګي کول سوداګریزي چارې د ټولې دي چالشونو سره د مشکلاتو سره مخامخ نو بالاخره د مقبلو غیور قوم دغه ملي او ارخیزي پروژې ته راودانګل چې دلته و قومونه ژوند کوي یو ته د سهولت یو ښه زمينه برابره کړه.
د مقبلو د قوم اوسیدونکو له نورو خلکو هم غواړي چې د ځینو اړینو اسانتیاو برابرولو لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکو استلاب وایي
باید حکومت دې ته زنونه وهڅوي چې دا لیاره توڅوخه جوړه شي چې د خوست او د پکتیا خلک په دې لیاره باندې خسي لوړ شي او بل لکه د مقبلو سرمایدارون همداسې د ټول افغانستان د سرمایدارونو نه موږ دا غوښتنه ده چې کترڅو هغه شي ته چې د حکومت فکر نه وي یا بدجا کمزوری وي باید دوی په شخصي لګښت باندې داسې پلونه یا نورې پروژې باید هغه هم جوړ کړي.
د ډنډ پټان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی کندهار هم مقبلو ته د اساسي سړک د جوړولو غوښتنه کوي.
دا پل چې دی تقریبا په زرو حال کور ته په تفتیری کې ټولې پکتیا کې داسې پل چا په شخصي لګښت نه دی جوړ کړی کوم چې جوړ کړی دی. مزدا چې پوښ موږ د پکتیا د خوست پورې ډېر افتخار ځان دی ځکه چې دا ډېران لې نام دی یا ټول د سودګری دی اړیکې دی پورا یو خوست دی پکتیا پورا ډېر افتخار دی چې پوښ شي.
بلوري ته ځای چارواکي د مقبلو د قوم ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دا او په دې ولسوالۍ کې د نورو پلونو او سړکونو د جوړولو اړتیا اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. د ډنډ پټان ولسوالۍ مرستیال مولوي ضیاءالدین وویل
همدا قسم نور لارې چې ضرورت وي د ولسونو هغه د پر هم موږ په نظر کې لرو پلان لرو چې هغه لارې هم ورغول شي او په اساسي ډول جوړ شي او پخې شي.
یاد دی وی د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالی ډیورن کرخ سره پیواز پراته ده چې ډیری اوسیدونکي د نورو محروم سیمو په شان د ژوند له اساسي اړتیاو بې برخې دي او په ډیرو برخو کې له ستونزو او نیمګړتیاو کړیږي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.